السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي ازادي رادیو ته ورجیس. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې په ترکیه کې پرونی چاودنې د ګڼو کسانو عکس العملونه پارولي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ترکیه د کورونی چارو وزیر وای هغه کس نیول سوی چې په استانبول شهر کې بم ځای پر ځای کړی وو. د ترکیه انادولو دولتي خبری اژانس په خپل ټویټر کې لیکلی چې سلیمان سویلو نن دوشنبه د بمی حمله د طرح د نیولو خبر ورکړی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په استانبول کې حمله کوونکې یوه ښځه وه. د ترکی چارواکو په خبره په استقلال واټ کې چې زیات وخت پکې ګڼه ګوڼه وي، د تیر مازدیګر په چاودنې کې شپږ کسان وژل سوي او یو اتیا تنه نورو ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت د کابل په 15مه حوزه کې تر چاودنو او ډزو شاوخوا یوه شپه وروسته ادعا وکړه چې د داعش 15 غړي یې وژلي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې د شنبې په شپه د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند 1500 فامیلیو سیمه کې د طالبانو ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړل چې د ده په ټکو 15 خوارج په دغو عملیاتو کې وژل سوي. دا هغه توری دی چې طالبان یې د داعش لپاره کاروي. د شنبې ناوخته د کابل د خیرخانې له سیمې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل سوي او په خواله رسنیو کې هم ګڼو کسانو ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د ازبکستان په وارداتي برېښنا کې د یوې ستونزې په خاطر په کابل او ځینو ولایتونو کې د لنډو ورځو لپاره د برېښنا پرچاوي رامنځته سوې. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون ناوخته په یوه پیغام کې ویلي
د ازبکستان هیواد په رالېږل شوي پیغام کې ویلی دی چې د دوی خواته یوه تخنیکی عارضه رامنځته سوې ده چې له امله یې د برېښنا یو سرکټ پرچاو دی او یو سرکټ یې فعال دی. موږ د ټولو پیرودونکو څخه هیله لرو تر څو دغه پرچوي چې دوه ورځې به دوام وکړي په حوصله مندۍ را سره وزغمي.
میوندی زیاته کړه چې د ستونزې د حل په هدف د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یوه برخه دا مهال له کابل سره وصل سوې ده. د اوکراین ځواکونه د خرسون ښار تر بیا نیولو وروسته د خلکو له تود هرکلی سره مخ شول. د راپورونو له مخې خلکو د اوکراین بیرغونه له ځنونو سره لیږدول او واټونو ته په راوتلو سره یې د خپلو پوځیانو هرکلی وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې له روسي ځواکونو د خرسون ښار بیا نیول یوه لویه او تاریخي لاسته راوړنه بللې ده. زیلینسکي ژمنه کړې چې د دغه ښار د څنډو د تصفیې لپاره به عملیات دوام پیدا کوي. او د سپورت لنړی د آسیا د مرکز د فوټبال سیالیو په لړ کې تمه کیږي چې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله نن د ترکمنستان په وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي چې دغه مسابقه د کابل پر وخت مازیګر 3:30 بجې پیلېږي. تر دې مخکې د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله په خپل لومړۍ مسابقه کې توانېدلې وه چې په یوه ګول سره ایران ته تیره جمعه ماتې ورکړي. د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان په ګډون د آسیا د مرکز د فوټبال مسابقې د تیرې اونۍ په وروستیو کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سوې چې د لړم یا عقرب تر 1:30 پای ته رسیږي. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د ترکیه په استانبول ښار کې یوې چاودنې شپږ کسان وژلي او یو اتیا نور ټپیان کړي دي. چاودنې یکشنبه مهال پر ځایي وخت د مازدیګر 4 بجې او 40 دقیقې په استقلال واټ کې سوې ده. د ترکیه ولسمشر د برید غندلې او ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزي نه اوري.
د استانبول استقلال واټ یکشنبه مازدیګر مهال د یوې مرګونې چاودنې شاهد و. دا سیمه د استانبول د اکثرو نورو واټونو په څیر معمولا له خلکو او ګرځندویانو ډکه وي. په امنیتي کمرو کې چاودنه ډیره لویه ښکاري. پولیسو له پیښې وروسته سیمه کلابنده کړه او پاتې شوي خلک یې وایستل. سیمې ته امبولانسونه او د پولیسو ګڼ موټر ور روان وو او د پیښې ټپیانو مړي انتقالول. جمال دینز د پیخي یو شاهد ده. هغه د فرانسوي خبري اژانس ته وویل موږ لګلري وو خو یو څو کسان مو ولیدل چې پر ځمکه پراته وو. دی ویلو چاودنې غږ وروسته تور لوګی پورته شو. خلک را تختیدل. ما خلکو ته ویل چې مه ویریږئ، ځکه هلته ماشومان او کورنۍ هم وي. وروسته بیا پولیس د پیښې ځای ته راورسېدل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د جی شل سرمشریزې لپاره اندونیزیا ته روان و، تر سفر مخکې په یو تلویزیوني بیان کې د پیښې په اړه وویل: لار څه مخکې زه غواړم د هغو کسانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړم چې د استقلال واډ په بمی برید کې وژل شوي، او د هغو کسانو لپاره چې ټپیان شوي د ژر ښه کېدو هیله کوم. هغه زیاته کړه چې لومړني معلومات ښیي د برید تر شا یوه ښځه لاس لري. اردوغان وویل: د ترهګرۍ له لارې د ترکیې او د ترکیې د ملت د تسلیمولو هڅې به نتیجه ورنه کړي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتای د شپې ناوخته ویلي: دا یو ترهګریز عمل و، او یوې ښځینه بریدګرې به مې چاودنه ترسره کړه. د استانبول په دې برید باندې د نړۍ ځینو مشرانو هم غبرګون ښودلی. له دې ډلې د ناټو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي: د استانبول زړه بوږنوونکي انځورونه یې لیدلي چې دا پرې سخت خواشینی دی او له قربانیانو سره خواخوږي ښیي. ستولتنبرګ په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ناټو د خپلې متحدې ترکیې تر څنګ درېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په استقلال واټ کې دې برید خواشینی کړی، او د ترکیې د ملګري هیواد د خلکو درد د اوکراین د خلکو درد دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې په استانبول کې دا برید چې پکې ملکیان وژل شوي او ټپیان دي په کلکه غندي، او د ترکیې له خلکو او حکومت سره خپله خواخوږي ښیي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې دا برید غندلی، او ویلي دي چې عربستان له ترکیې خپل ملاتړ او د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي. چا په استانبول کې د دغه برید مسؤلیت لا په غاړه نه دی اخیستی، خو ترکیه په خپل هیواد کې د اکثرو داسې پیښو پړه د کردانو په کارګر ګوند پی کی کی او د داعش یا اسلامي دولت په ډلې اچولې.
د ناټو په غړي هیواد ترکیه کې بمی چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په ترکیه کې مشت افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي سردار محمد رحمان اوغلی ازادي راډیو ته ویلي چې دا برید که څه هم په لویه کچه ترکیه نسی اغیزمنولی، خو دوام یې ممکن له اقتصادي پلوه ترکیه خرابه کړي. صفی الله ستانکزي ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ترکیې په یو مهم ښار استنبول کې د یک شنبه ورځې چاودنه څه پیغام ورکوي او هدف یې څه کیدای شي.
په ترکیه کې دا لومړی ځل نه ده او نه آخري ځل هم به وي، ځکه موږ دوه کاله مخکې د انقره او استانبول په ښارونو کې د انفجارات شاهدان وو، او پیکاکا یعنی د ترکیې کارګرانو یعنی د کوردانو کارګری ګوند او داعش او نورو اسلام پالو هغه حزبونه اعضا مسؤلیت نه اخیستي وو. دا چاودنه چې ویل کېږي تروریستي ده، زما په نظر د ترکیې د بین المللي په ډګر هغه موضوع ګیري ته ځواب دی چې د روسیې او اوکراین په جګړو کې خپل ځان نه خوډلې، او د فنلند او سویډن د ناتو عضویت غوښتنې پر ضد خپل ټینګ موضوعګیری ساتلې.
څه فکر کوي څوک به د دغه بریدونو تر شا وي؟ یعنی دا برید به چا کړی وي؟
دغه چاودنه چې ویل کېږي د یوې پاکت یو خانم یو څو دقیقه مخکې هغه ځای ترک او دغه پاکت یې پرېښود میدان ته راغلی. د تجربې په انساني اساس کیدای شي چې دا کار د پیکاکا د ترکیې د کردان کارګری ګوند او یا هم اسلام پال لکه داعش او نورو ډلو کار وي. اما یو مسله ډېر واضح ده چې د پردې عقب د لوی قوتونو لاس دی، ځکه هغوی غواړي چې ترکیه د انتخاباتو په درشل کې یعنی په عرفه کې چې یو څو میاشتې بیا په ترکیه کې انتخابات وي، ترکیه باید ناامن سي تر څو اردوغان یو ځل بیا جمهور رئیس ونه سي.
دغسې برید د ترکیې په یو مهم ښار کې په خلکو باندې څه تاثیر کولای شي؟
زما په نظر ډېره اغیزه ونه لري، ځکه چې مخنیوی کېږي او بل طرف نه ترکانو جنگی حالت سره آشنایی لري. اما اقتصادي پلوه خامخا د ترکیه درآمد ته خپل لوی تاثیر ولري، ځکه چې دا انفجارات کچېری ډېر سي بیا تورستان ته د ترکیه موقعیت خطرناکه به موقعیت وي، او بیا ترکیه هغه خپل لاسته راوړنې او هغه خپل اسعار او دالر یورو چې اروپاییان راسي او بل مملکت نه تورستان راسي هغه لاسته نشي راولی، او بیا د اقتصادي له پلوه خامخا ترکیه د انفجاراتو له لحاظ متاثر به وي.
د پخواني ولسی جرګې استازی سردار محمد رحمان اوغلی وو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل ښار کې یو شمېر سوالګر وایي د طالبانو حکومت له خوا یې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه لا هم سوال ته ناست دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا په اصل کې ده چې د طالبانو د سوالګرو راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهال یې نږدې 10,000 سوالګر راټول کړي. دا هم جزئیات
دا په کابل ښار کې د یوې سوالګري ښځې غږ دی. نوموړي ویل له ډېره مجبوریته یې سوالګري ته مخه کړې. د ښځې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د خپل کور او مړ شوي زوی د کور مسؤلیت ور تر غاړې دی.
زه مجبوره یم په دغو پیسو چې لمسی مې ناروغه دی درمل ورته واخلم. بله خبره دا ده چې زه دلته کله 500 او کله هم 1000 افغانۍ پیدا کوم. زه دې بی ایمانه له دې دنیا لاړه شم که ما دې دوه دانې ډوډۍ او یو کیلو وړه اخیستی وي.
د دغه میرمنې په چیر یو شمېر ماشومان هم شته چې د کور مسؤلیت ور تر غاړې دی او د یوې مړې ډوډۍ لپاره یې درنو کارونو ته مخه کړي. دیارلس کلنه بهاره چې د خپلې کورنۍ د ډوډۍ او دسترخوان مسؤلیت ور تر غاړې دی او د واټونو پر سر کار کووي، څومره د مخکې د طالبانو لخوا له کار کولو منع شوه. خاطره چې د دیارلس کلنې بهاري مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته د هیڅ ادارې لخوا نه ده ترلاسه کړې.
مو په کور کې شپږ کسي ډوډۍ راوړونکی پلار و چې ناروغه دی. اوس ما دغه لور د چې کور لپاره خرڅ راوړي. تر اوسه پورې موږ سره یو افغاني هم چا مرسته نه ده کړې، نه چا زنګ وهلی او نه چا زموږ خبر اخیستی.
خو په کابل کې د افغاني سره میاشتې ټولنه وای هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي دوی سره نقدي مرسته کیږي. د دې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غداهای کی از طرف دولت به افغانی سرمیشت معرفی میشه.
هغه کسان چې د حکومت له خوا معرفي کیږي د پیژندنې نوروسته ورسره مرسته کیږي. دیو کسره 2000 افغانۍ مرسته کیږي. تر اوسه پوری له 2500 زیات سوالګر سبسيوي او مرسته ورسره شوې ده.
په همدې حال کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د سوالګرو د راټولولو کمیټې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دا مهاله یې 10,212 سوالګر د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي. د دغه کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په راټول شویو سوالګرو کې له 10,000 زیاتې مېرمنې وي چې تر څېړنو وروسته شاوخوا 4,000 مستحق وپېژندل شوې. د یادې کمیټې په وینا هغه سوالګر چې د طالبانو حکومت لخوا راټولیږي له پیژندنې وروسته مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول د سره میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي. د طالبانو حکومت څو میاشتې وړاندې په کابل کې د خپل مشر ملا حبت الله په امر د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل کړه چې دغه بهیر اوس هم روان دی. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکه نه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او ډېری سوالګر وایي چې د مجبوریت نه سوالګري ته مخه کوي.
د خړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان لالرو پروتو سیمو سره د مرستې لپاره 2,000 ټونه خوراکي توکي زیرمه کړی دي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د لویو ګودامونو د جوړولو کار دوام لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 9,000,000 وګړي د کافي خوړو د نشتوالي سره مخامخ دي. نور لسفي ولاستان ګزینه.
افغانان له یو سخت ژمی سره مخ دي. خود خوړو نړیوال پروګرام ژمنه کړې چې د خلکو د لاسنیوي لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ژمی پر رسیدو د افغانستان بلر په توسي مو کې د 2,000 ټنه خوراکي توکو د زیرمه کولو اعلان کړی او ویلي دي چې دا لړۍ دوام پیدا کوي. WFP پرون په یو ټویټ کې وویل د دې پروګرام هدف په ټول افغانستان کې د ژمی واورې، یخنۍ او د لارو د بندیدو پر مهال خلکو ته د خوراکي توکو رسیدل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې په میاشتنی ډول شاوخوا 15,000,000 افغانانو ته د خوراکي توکو د رسولو په هدف 10,000 ټنه خوراکي توکي زیرمه کړي. د WFP ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي د دې پروګرام مرستي به له اړو افغانانو سره د ژمی تر پایه دوام پیدا کوي. هغه همدارز لمرستندوی ماسو وغوښتل چې مرستي په چټکۍ ورورسوي.
د مرستو ځنې وعده شوې دي او په دې کې ځنې را رسیدلې هم دي. خو زموږ کې لدا ده چې په وخت او سرعت سره د مرستو ته نور هم ادامه ورکړل شي تر څو موږ کولای شو پلان چلرو
مخسرای تدبیر کو. امانی جاته کړه دوی پراتلم کې ژمی کې د خوراکي توکو د زیرمه کولو او ویش لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دا غو په وینا د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو یو برخه تر لاسه کړي او د نور مرستو